دوستانو وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه اجملن مو د ازادي رادیو په دې خبرونه کې هرکلی کوم. نن د جمعې ورځ او د جمعې په ورځ موږ عموما د غرمې په 12 بجو کې د ازادي رادیو مجله لرو، خو مخکې له دې چې د ازادي رادیو مجلې ته ورشو په مکړې خبرونه ده. د امریکا متحده ایالات، برتانیا او نور متحدان وای په افغانستان کې د امنیتی ماموریت تر بشپړېدو وروسته نوې افغان حکومت وازین نه پریږدي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای افغانستان وستاسي حکومت لري چې نړیوال ټولنې د اعتماد او ملاتړ مستحق دي. او د سیمه او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د کار نړیوال سازمان وای په نړۍ کې وسم غنې خزي تر سړیو کم تنخواه اخلي. د امریکا متحده ایالات، برتانیا او نور متحدان وای په افغانستان کې د امنیتی ماموریت تر بشپړېدو وروسته نوې افغان حکومت وازین نه پریږدي. دا خبره د امریکا او برتانیا مشانو پرون د لندن په کانفرنس کې وکړه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون د دې کانفرنس قربانه و چې د نړۍ د شاوخوا شپېتو هیوادونو مشانو پکې برخه لرله. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویل د افغانستان نوی حکومت د خپل واکمنۍ په دې لنډه موده کې خپل ځینې تعهدات پر ځای کړي. د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون په افغانستان کې د پانګونې د ودې لپاره د اداري فساد په وړاندې پر جدي مبارزې ټینګار وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای افغانستان وستاسي حکومت لري چې نړیوال ټولنې د اعتماد او ملاتړ مستحق دي. جان کیری دغه موضوع د لندن په کانفرنس کې څرګند کړ. وی ویل د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د اصلاحاتو د یو پروګرام پیشنهاد کړی او د عملي کولو چارې پیل کړي. د جان کیری په خبره د افغانستان دواړو رهبرانو په لنډه موده کې د پیسو د وینځلو اداري فساد په وړاندې مبارزه او مالی وزیر د خوالي د غرض له ګوندوي هیوادونو له دې جملې پاکستان سره د اړیکو خو کولو لپاره عملي ګامونه پورته کړي.
that merits our country.
دوی موږ په کابل کې داسې حکومت لرو چې زموږ د اعتماد او ملاتړ مستحق دي. د یو خپلواک او باثبات افغانستان لیدلورې د وس په څیر سرګن نه وو. افغانان باید په دغه پرمختګونو ویاړي. دوی چې د پرمختیا په حال کې دي باید د نړیوالو د مرستو پر دوام ډاډمن وي. امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه د لندن کانفرنس ګډونوال باید له افغانستان سره په خپلو مالی مرستو کې سخاوتمند اوسي. په داسې حال کې چې له افغانستان نه بهرني ځواکونه په وتو دي، تاجکستان هیله مند دی چې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان به د مخدره موادو په وړاندې په مبارزه کې زیاته همکاري وکړي. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر سراج الدین اسلوف پرون ویل د روان میلادي کال په پای کې چې بهرني ځواکونه له افغانستان نه وځي، دا باید هیره نه کړو چې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وروستي سنګرونه له ګاونډیو هیوادونو سره د افغانستان سرحدونه دي. اسلوف زیاته کړه دغه سرحدونو پیاوړتیا زیات اهمیت لري او د په خبره په افغانستان کې باید زنګړی سرحدي خدمات ایجاد شي. او د افغانستان د کرکټ بورډ وایي نړیوالو مسابقو ته به تقریبا دوی میاشتې په شدت چمتووالی ونیسي. ټاکل شوی د افغانستان د راتلونکي میلادي کال په فبروري میاشت کې له هند، عرب اماراتو او سریلانکا سره مسابقې ولري چې درې واړه د نړۍ له قوي ټیمونو ګڼل کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس شهزاده مسعود ازادي رادیو ته وویل چې د افغان ټیم روزنه به تقریبا دوی میاشتې روانه وي.
د افغانستان ټیم اوس د وروسته بعد د نړۍ د ډېرو پیاوړو ټیمونو سره مخامخ کیږي. ما وویل چې هغه نیمګړتیا چې اوس د اماراتو په ټیم په مقابل کې دي د موږ ټیم د خوانه وشولې، هغه نیمګړتیا ته په نظر کې نیولو سره موږ روزونکي باید په دغه راتلونکي یوه نیمه میاشت باندې څه فوق العاده کار وکړو.
دا په داسې حال کې دا چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون په دوبۍ کې په څلورمه ورځنۍ مسابقه کې د ډېر شمنډو په توپیر له متحده عربي اماراتو ماتې وخوړله. افغانستان په تیرو څلور مسابقو کې له اماراتو یوازې یوه لوبه وګټله او درې یې بایللې. عراقي چارواکي وایي پرون په پلازمینه بغداد او کرکوک ښار کې 14-15 کسان ووژل. د عراق پولیس وایي لومړی حمله په صدر ښار کې ګڼ کوچني رستورانتونه په نښه کړل چې 12 کسان یې ووژل او 15 تنه نور یې ټپیان کړل. لنډه شېبه وروسته په همدې سیمه کې یو مارکیټ ته نږدې دویمه موټری بم چاودنه وشوه چې 2 کسان یې ووژل او 20 تنه نور یې ټپیان کړل. تیر ماښام بیا په کرکوک کې 14-15 کسان ووژل او 20 تنه نور یې ټپیان کړل. په بغداد کې بل 14-2 تنه نور ووژل. په عراق کې تقریبا هر ورځ بمي او نور حمله کیږي چې تر ډېره شي میشتي سیمې او امنیتي ځواکونه په نښه کوي. اسلامي دولت په نوم سنی ډله چې د دوبی د محل په جګړو کې د عراق د شمال او لویدي زیاتې برخې نیولې زیاتو بریدونو مسؤلیت اخلي. د امریکا د دفاع وزارت تایید کړ چې په یمن کې د عملیاتو په مرسته ونتوانېده د یو تختول شوي امریکایي خبریال ځای ځایګه پیدا کړي. د امریکا کومنډوز واکونو د 3 کلن لوک سومرز د ژغورنې لپاره لاړل، خو د عملیاتو په وخت کې دغه خبریال هلته نه و. خو په دغه عملیاتو کې اته تن نور چې په یمن کې د القاعده ډلې په یو پوځي مرکز کې ساتل کېدل وژغورل شول. د امریکا د دفاع وزارت ویاند اډمیرل جان کیربی په یو اعلامیه کې دغه عملیات تایید کړل، خو یې نه ویل چې دغه عملیات چیرې شوي. د یمن یو چارواکي ویل چې سومرز او یو برتانوي تر دغو عملیاتو مخکې بل ځای ته انتقال شوي وو. په نیویارک کې د یو سپین پوستي پولیس لخوا د یو بې وسلې تور پوستي پر وژلو اعتراضي مظاهرې د دویمې شپې لپاره د امریکا په څو ښارونو کې ترسره شوې. له واشنګټن، شیکاګو او نیویارک ښارونو څخه دا ډول مظاهرو رپورټونه ورکړل شوي. د مظاهرې یوه ورځ مخکې د لومړي ځل لپاره په نیویارک کې وروسته له هغې پیل شوې چې منصفه قضایي هیئت رسما د قتل په تور په پیښه کې د ښکیل پولیس ته نه تورنولو پرېکړه وکړه. دوه اونۍ مخکې یو بل سپین پوستي پولیس هم چې د میسوري ایالت په فرګوسن ښار کې یو بې وسلې تور پوستي ځوان په ډزو وژلی و له محکمې برات ترلاسه کړ. او د کار نړیوال سازمان وای د هغه خزه چې خیز دکړي یکړي او د خپل نارینه همکارانو په مقایسه ډیره تجربه او تولید لري، بیا هم د نړۍ په ډیرو ځایونو کې تر هغو کم تنخواه اخلي. دا سازمان وای په نړۍ کې د جنسیت له پلوه په تنخواګانو کې توپیر اوس هم موجود دی. د کار نړیوال سازمان په خپل یو نوی راپورټ کې د 13 داسي هیوادونو نمونه یاد کړي چیرې چې د ښځو په مقایسه سړیو ته زیاته تنخواه ورکول کېږي. دا توپیر تر ډیره په امریکا کې دی. دغلته د هر سلو ډالرو په وړاندې چې نارینه وو ته ورکول کېږي، ښځې 15-20 ډالر ترلاسه کوي. د کار نړیوال سازمان وایي په امریکا کې د حقوقو دا توپیر تر یو ځایه کېدای شي د سړیو د ډیر کار، لوړو زده کړو او تجربې په څیر په عواملو توجیه شي. خو په اروپا، روسیه او برازیل کې چیرې چې ښځې له سړیو په دې ځانګړتیاو کې مخکې دي، بیا هم په تنخواګانو کې توپیر موجود دی. د کار د نړیوال سازمان مرستیالې ساندرا پولاسکي وایي تبعیض د دا ډول چلند یو سبب دی. دوستانو، خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې د دې او نور خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم وګورئ. ازادي راډیو .com مو د ویبپاڼې ادرس دی. اوس مخکې له دې چې د ازادي راډیو مجله درته وړاندې کوو، یو رپورټ راخلو. په پیښور پوهنتون کې د بنسټپالنې په مخنیوي کې د ځوانانو د ونډې تر سرلیک لاندې یو ورځنی سیمینار جوړ شو چې د دې پوهنتون او د خیبر پښتونخوا ایالت له بېلابېلو پوهنتونونو څخه پکې ګڼ شمېر افغان او پاکستاني محصلینو، لیکوالانو او د مدني ټولنو فعالانو برخه اخیستې وه. د غونډې ګډونوالو په قبایلي سیمو کې افغانستان او خیبر پختونخوا کې د افراطیت او تروریزم د مخنیوي په اسبابو خبرې وکړي او لزوانانو یو وغوښتل چې د عصري تعلیم له لارې په خپلو سیمو کې د افراطیت مخنیوي کې ونډه واخلي. په پیښور کې زموږ خبریال زبیح الله شفق د غونډې ته ورغلی و او دا رپورټ یې راستولی. ورپسې د ازادي راډیو مجله له یاده مپاسي.
د خیبر پختونخوا په مرکزی ښار پیښور کې د پنځشنبه پر ورځ په قبایلي سیمو او خیبر پختونخوا کې د بنسټپالنې په مخنیوي کې د ځوانانو د ونډې تر سرلیک لاندې یو ورځنی سیمینار شو. دا سیمینار چې د پیښور پوهنتون په پیوټا تالار کې جوړ شوی و، د خیبر پختونخوا یو شمېر لیکوالو، د مدني ټولنو فعالانو، د یاد پوهنتون او همدارس د خیبر پختونخوا له نورو پوهنتونونو څخه پکې ګڼ شمېر افغان او پاکستاني محصلینو برخه اخیستې وه. د غونډې ګډونوالو په افغانستان، قبایلي سیمو او خیبر پختونخوا کې د بنسټ پالنې او تروریزم د مخنیوي او په دې کې د ځوانانو پر رول او د تعلیم پر ارزښت خبرې وکړې. د پیښور پوهنتون د ټولنپوهنې د پوهنځي استاد ډاکټر جمیل چترالی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د غونډې د اهدافو او اهمیت په اړه وویل.
د نن غونډې مقصد دا و چې مونږ خپل پوهنتون په یو ځای کینو او په دې مسله باندې چې د افغانستان، پاکستان او زموږ قبایلي سیمه چې ترمنځ پرته ده، د ترافیق د تیرو څلوېښتو کالو نه د دې نظر راوتو د پاره سلارې چارې په مشترکه یو کوشش سره روباسو. نو په دغه سلسله کې مختلف خلکو چې کم په مختلف اړخونو تحقیق کړی دی، هغوی ته مو نن بلنه ورکړې وه او مخامخ مو ورته ځوان کل کینول چې هغوی واوري چې یو خپل مقامي توګه باندې تحقیق وشي، خپل مسایل رامخې کړو.
لیکوال ژورنالیست عقیل یوسف دی چې د غونډې ګډونوالو ته په افغانستان، قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا کې د تروریزم او افراطیت په اړه وینا وکړه. له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د پښتني سیمې ځوانان باید په راتلونکي کې په خپلو سیمو کې د افراطیت د مخنیوي لپاره ځانونه په عصري تعلیم سمبال کړي.
زمونږ د ډیورنډ د کرښې نه دواړه اړخته چې زمونږ کم نوی نسل دی، هغه اول څلوېښتو کالو نه دا حالت چې دی د پیس کوي هم او د اثرات هم په هغې باندې، د دې نتایج چې دي هغه هم په هغې باندې مرتب کیږي، او د هغې مستقبل چې دی او د هغو کردار چې دی د مستقبل په حواله باندې د هغې یو سوالیه نشان جوړ کړی دی. او چونکه دواړه طرفه پښتانه دي، ډېر زیات وزه پلی شو، نو نن په کار ده چې زمونږ څومره تعلیمي ادارې دي، زمونږ تینک ټینک دي، زمونږ ریسرچ انسټیټیوشنز دي، هغې له په کار ده چې هغې په علمي او سیاسي او تحقیقي بنیاد باندې دوی د دنیا د حالاتو نه، خاص کر د ریجن چې کوم حالات دي، د هغې نه ځان باخبر وساتي. د نوي دور ځوانانو لپاره پکار دي چې اغي ځان د اغه سیاسي پروسس یو څه جوړ کړي چې کوم په دې ریجن کې، په دې علاقه کې، په دې خاور باندې امن غوړي، دلته کې د جمهوریت لمبردار وي، دلته کې د تعلیم، دلته کې د انساني حقوقو لمبردار.
په پیښور کې د یوې مدني ټولنې فعالې میرمن افریده له ازادي راډیو سره په خبرو کې د قبایلي سیمو پر میندو غږ وکړ چې خپل اولادونه د لاغو فعالیتونو راوګرځوي چې افراطیت ته هڅوي.
ایجوکیشنل اویرنس اسپیشلی د ملیټنسی په باره کې بل زموږ چې کوم خویندې دي هغوی خپلو بچو باندې چې کله پراپر نظر ساتي د هغوی د بڑکوالي نه هغه آیا مدرسې ته ځي مدرسې سترې مورته ګوري د معلم څنګه دی د تعلیمي هلته څه هر څه دي نو کم از کم چې دا خپل مور پې نظر ساتي نو زما په خیال چې دا به هرګز دومره نه سپریډ کېدی لکه څنګه چې موږ دا پرابلم فیس کوو د هغوی اویرنس په کار دی که هغه الیټریټ هم دي نو کم از کم هغوی په دې خبره باندې پوهېږي چې زما ماشوم ښه روان دی که زما ماشوم بد روان.
دا یادونه وردا چې په پای کې د غونډې ډیری ویناوالو د افغانستان او پاکستان پر حکومتونو غږ وکړ چې په سیمه کې د تروریزم او افراطیت د مخنیوي لپاره جدي ګامونه پورته کړي سو پښتني سیمه او سودین کې هم د پرمختللو هیوادونو د سیالۍ جوګه شي.
د ازادۍ رادیوي مجله.
السلام علیکم، اسدالله غزنفر یم. ازادي راډیوي مجله وړاندې کوم. د راډیوي مجله په پیل شوې خبرونه کې له ځوان ډرامه لیکونکي نبی الله امیل سره مرکه اوري. د محمود ایاس شیرونه او د ادب په باره کې د ده ځینې نظرونه اوري. حکایتونه او نور مطالب هم لرو. د اونۍ فرهنګي خبرونه مسعوده نیازی لولي.
په بامیان ولایت کې د تاریخي آثارو د ساتنې لپاره د 4.5 میلیون ډالر په لګښت یو کلتوري مرکز او موزیم جوړیږي. دغه مرکز د بودا دوران شویو مجسمو مخې ته په 2.5 جریبه ځمکه کې د جنوبي کوریا په مالي مرسته ودانیږي. د باختر اژانس له رپورټ سره سم په دې ودانۍ کې به ټول هغه لرغوني آثار خوندي شي چې په 13 کلونو کې په بامیانو کې موندل شوي دي او یا له دې وروسته ترلاسه کیږي. د افغانستان یو مشهور سندرغړی رحیم جهانی د 80 کلونو په عمر د امریکا په کالیفورنیا کې وفات شو. رحیم جهانی چې د کابل اوسیدونکی و په مسکو کې د موسیقي په علم کې ماسټری اخیستې وه. د رادیو افغانستان په آرشیف کې دروازه د رحیم جهانی 40 آهنګونه خوندي دي. د جام تاریخي مینار د کګیدو په حال کې دی. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې له رپورټ سره سم د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی حکم کړی دی چې د ماهرانو یو ډله دی دغه مینار د کګیدا ستونزه وڅېړي او دغه لرغونی اثر د رنګېدو د خطر مخه دی ونیسي. تحقیقات ښیي چې دغه 100 کلن مینار کابو 2.5 سانتي متره کوک شوی دی.
ځوان محقق داود محظوظ د مخففاتو یو قاموس تالیف کړی دی. د دغه تالیف په باره کې له داود تپان سره د داود محظوظ خبري اوري.
ترنو اوریدونکو السلام علیکم، داود تپان یم او داود محظوظ را سره ناست دی. داود محظوظ په پکتیا کې یو فعال ځوان دی، د حقوق لوستی دی خو د حقوق نه تر پرغه تروسه د لندنونو قاموس چاپ کړی دی.
مننه، ډیره زیاته مننه. د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
مننه دوجان، د قاموس پاړه راته وایي. د قاموس نوم خو ما واخیست، خو بیا هم که تاسو معرفي کوئ.
زما د لومړي کتاب نوم د لندنونو قاموس ده او دا نوم شاید اوریدونکو ته یو څه ناشنا ښکاره سي. د لندنونو قاموس یعنی د مخففاتو قاموس سیدا نوم د استاد محمد آصف صمیم د مشورې مطابق ما د دې کتاب باندې ښه.
په دې کتاب کې څه دي، کوم شان پکې راغلي دي؟
په کتاب کې مختلف حقوقي، طبي، اقتصادي، سیاسي، نظامی، ژورنالیستیکي او په نورو برخو کې لندنونه یا لندنونه راول شوې دي. لومړی د دې لنډیزو هغه لنډیز لیکل شوی دی، دغه نه وروسته انګلیسي شرحه او د انګلیسي شرحې نه وروسته د پښتو ژباړه په ساده ډول لیکل شوی.
دغه کتاب د کوم لوستونکو لپاره ډیر په کار راځي؟
کتاب د هر پوهنځي د لوستون کولو لپاره ضرور ده که هغه په طب کې وي که په انجینری کې او که په نور پوهنځیو کې وي. او د دې نه علاوه کولی سي د مکتب زده کوونکي څېړونکي او لیکوالان هم دې نه استفاده وکړي، ځکه کتاب په مختلفو برخو کې لنډونونه لري، نو کولی سي د دې د لنډونونو په برخه یا د مخففاتو یا لنډیزو په برخه کې دې ستونزې حل کړي.
که د لنډونونه خلکو ته معرفي کې سي څه ډول، یعنی لنډون په کومه معنی؟
لنډون معنا مخفف. انګلیسی لنډونونه په دې کتاب کې راوړل شوي دي. مثلا د ژورنالیزم برخه کې موږ وایو د افغانستان رسمي اژانس بی این ای، باختر نیوز ایجنسی، یعنی د باختر خبری اژانس. نو د لنډونو معنی هم دا ده، فقط مخففات یا لنډیزونه.
په دې کې څومره دي، څومره لنډونونه پکې راغلي دي؟
تقریبا د 2000 په شاوخوا کې لنډونونه لري.
څنګه د کتاب نه وروسته خو هم تا د ځینو لوستونکو خبرې یا نظرونه اوریدلي، دوی څه نظر لري؟
او د کتاب د چاپ نه وروسته چې کله کتاب ولایت ته ورسېده، نو ملګرو اکثر تشویق کړم او ویل سي د کتاب د لنډونو برخه کې د موږ تقریبا ستونزې حل کوي.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
که په موبایل باندې د مسج لیکلو په وخت ملا ورته کوپوي، نو لطفا دغه رپورت چې واشمه رشیدی لولي واوره.
کله چې په موبایل کې مسج لیکي ملا ورته کوپوي که نه غنيسي؟ که ملا ورته کوپوي نو پوښي چې خپل ملا ته تاوان رسوي. یو تازه څېړنه ښیي چې د مسج د لیکلو په وخت ملا کوپول د بدن په هډوکو باندې فشار څو برابره زیاتوي، چې په نهایت کې د ملا او شینځي هډونه ورسره ژوبلېږي او تاواني کیږي. په نیویارک کې د هډوکو د جراحي متخصص کینت هنس را چې په دې څېړنه کې برخه لرلې ده، وایي چې که څوک د یو مسج د لیکلو په وخت خپل ملا د زاویې د 15 درجو په اندازه کږه کړي، نو د د ملا په هډونه باندې به 12 کیلو فشار راشي، او که ملا ورته 10 درجې کږه کړي نو د ملا په هډونه باندې به تر 13 کیلوګرامه زیات فشار واچول شي. که ملا 15 درجې کوپ شي د شینځي په هډوکو به 20 کیلوګرامه فشار راغلی وي. د ډاکټر هنس راج په قول هغه کسان چې د ورځې 2 یا 3 ساعته د مسج په لیکلو تیروي او د لیکلو په وخت کې ملا کوپ ساتي، په دې دی پوه شي چې د ملا هډونو ته ممکن سخته صدمه ورسیږي. د یادولو ده چې کله موږ ملا نوي کوپ کړي، د ملا په هډونو باندې مو یوازې د سر د وزن په اندازه، یعنی له 4.5 تر 5.5 کیلوګرامو پورې فشار راځي. خو چې لیکلو ته ملا کوپ شي دغه فشار په ځلونو زیات شي، او کله چې مو تر ډیرو پورې مثلا د ورځې تر 2 یا 3 ساعتونو پورې ملا کوپ نیولی وي، هډونو ته مو ممکن جدي صدمه ورسیږي. د لیکلو په وخت د ملا د کوپوالي د تاوانونو په باره کې د تازه څېړنې ترسره کوونکي وایي چې په کار ده په نیغه ملا او په داسې انداز چې ملا مو په عادي حالت کې وي مسیجونه ولیکو. دغه راز په کار ده چې مسیجونو ته بیخي ډیر وخت ورنه کړو او یو څه کمی پکې راولو چې د هډوکو د مشکلاتو خطر مو کم شي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
محمود ایاس په اوسنی پښتو ادب کې د نوښت او جدت یو مبلغ او پالونکی دی. دی په روایتي او دودیزه شاعري قانې نشکاري. په کوټه کې زموږ همکار برکوال ناخیل مرکه ورسره کړې ده. د محمود ایاس د شعرونو او د ادب په باره کې د ده د ځینو نظرونو د اورېدو بلنه درکوو.
محمود ایاس صاحب، کله چې تاسو ادب ته راغلاست، په هغه وخت کې به د لیکوالو ترمنځ ناستې وې، پر ادبیاتو به بحثونه وو، خو په اوس وخت کې د لیکوالو ترمنځ دغسې ادبي محافل نشته چې پر ادبیاتو بحثونه کېږي او د هغو په نتیجه کې ادبیات یو نوي لور ته ولاړ سي او نوي ادبیات تخلیق سي. څه فکر کوئ چې پر ادبیاتو دغه بحثونه څومره ګټه لري او ولې اوس د لیکوالو ترمنځ هغه ناستې ولاړې نشته؟
زما خیال دا دی چې هغه وخت چې کوم لیکوالو هغه که ځوانانو مشران لیکوالو یا سپینجر لیکوالو اغوی له ادب او ژبې سره به کچ مینه درلوده، نو دوی چې به کله د ژبې او ادب په حواله مطلب د ناشتې کولې یا تنقیدي نشستونه به یې کول، دا به د هغوی دپاره تر هرې خوشحالۍ لویه خوشحالي وه. نن لیکوالان چې دي له یو بل څخه ډېر لیرې دي. تر ټولو لویه وجه یې دا ده چې زیاتره لیکوال مطالعه نه کوي، له کتاب سره نږدې نه دي. یو قسم تنګ نظري چې ده دا په لیکوالو ادیبانو کې داسې غځېدلې ده، مطلب د دوی په ذهنونو باندې داسې سپره ده چې لیکوال بالکل له یو بل سره ناسته پاسته کول چې دوی په ذهني طور هم مطلب لکه دوی چې دا اټکل کړي وي چې زموږ ناسته غیر ضروري ده. زه یې داسې محسوم، خو زه یم دا ډېر غیر علمي رویه ده. باید چې ادیبان او لیکوال له یو بل سره کښېني، په مختلفو موضوعاتو باندې بحث و مباحثې وکړي. دارنګه مطلب خصوصا زموږ دا نوی کل ځوانان او زلمیان چې دي، دا دارنګه ډېره زده کړه کولی شي.
تاسو پوهیږئ چې په خوا د علم سرچینې لږ وې، خلکو به کتاب ته ډېر لاسرسی نه درلود، کتابونه نه پیدا کېدل، غربت هم زیات و، خلکو به کتابونه تبن ګرانو، نو خلکو به کتابونه نه سوای اخیستلی. اوس چې د علم سرچینې هم زیاتې دي، څه فکر کوئ که زموږ لیکوال مطالعه ونه کړي او له کتاب سره مینه پیدا نه کړي، آیا دا زموږ دغه ادبیات چې له مطالعې پرته تخلیق کېږي دغه به له نورو ژبو سره سیالي وکړی شي؟
خبره دا ده چې د کتاب سره د ادیب نږدېوالی دونه ضروري دی لکه د یو ژوندي انسان دپاره چې د روح ضرورت وي. نن چې مطلب دا دونه سهولتونه شته، لایبرریان شته، انټرنیټ شته، رسالې شته، کتابونه شته، او داسې حالات هم نه دي چې څوک کتاب نشي اخیستلی، کتاب هم په پیسو اخیستلی شي. خو د دې باوجود زما چې تر کومه حده پورې خیال دی، لیکوال له دا شیانو څخه ډېر لیرې پاتې سوی دی، هغه سنجیده نه دی. و دې کار ته ادب 24 hours توجه غواړي، که نه شپه ورځ محنت غواړي. له تا سره باید چې په کور کې یو مخصوصه لایبرري وي د تنقید په اړه، د تحقیق په اړه، د تخلیق په اړه. که داسې شیان له تا سره نه وي، ته ښه ادب ګر سره نه شې تخلیق کولی، او تر څو پورې چې ته ښه کتابونه نه ولرې، په تا کې د ښه تخلیق، د ښه تنقید، د ښه تحقیق تنده ګر سره زیږېدلی نه شي. تر څو له کتاب سره سړی نه وي نږدې، تر هغو پورې هغه ژبې او ادب ته هېڅ ګټه هم نه شي راوړلی.
ایوب صابر وایي: له زړګي چې وینه وڅڅوم باید سي، زمانې زما نقصان ته خیال وکړه. تاسو هم خپل شاعري ته د خپل زړه وینه ورکړې، دلته به ستاسو یو نظم یا یو غزل سره واورو.
زه به یو کوچنی نظم درته ووایم. د نظم عنوان دی د ګمان په شش محل کې. زه د ګمان په شش محل کې ناست یم، زه د ګمان په شش محل کې ناست یم، او د کړکۍ نه په هنک هنک کېنولي ستا د پټخولي بیابان و خالی فریم ته ګورم. او یو بل کوچنی نظم به درته ووایم. وسواس په سماعت کې مې یو شور او غوبل له مودو راسي میشته، دې سلامت هر څه بهر او په خپل ځای دې موجود، زما په خیال زه وېرېدلی یم.
محمد صاحب، ستاسو په شاعرۍ کې مې دا ډول ډېر په لسګونو نظمونه لیدلي دي چې هغه فلسفیانه پوښتنې راپورته کوي. څه فکر کوئ چې په شاعرۍ کې دغه ډول پوښتنې چې هغه د انسان د ماهیت په اړه، د کایناتو په اړه، د خدای د تصور په اړه، دا ډول پوښتنې په شاعرۍ کې څومره ارزښت لري؟
دا هر انسان چې دی دا یو بیل دماغ دی، نو ځکه دا یو ډیفرنټ کریکټر هم دی، د دې ویژن نه مختلف دی، د دې صلاحیتونه مختلف دي. زه خو په خپل دا ګر سره منم نه چې یو څوک دا ووایي چې مثال زه په دا پلانکۍ موضوع اوس نظم لیکم، زه له دې سره سراسر اختلاف کوم. دا خیال راځي ته به خامخا په یو کیفیت کې مبتلا یې، ته به خامخا په یو فکر اخته یې. په دغه وخت کې تا ته یو آیډیا دراسي، هغه آیډیا چې کله کله مطلب پریدم کې راسي، یا مطلب پاکم کیفیت، پاکم کرب وضعیت کې چې ته مبتلا یې، په هغه دوران کې چې دغه آیډیا چې ده دا تخلیقي بڼه ومومي، نو هغه لا نظم جوړ سي، لا شعر جوړ سي. دا ټی اس ایلیټ خبره چې تخلیق یو غیر شخصي شی دی. وای کله کله زما زړه ومني چې یار دا سړی صحیح ویلی دی، دا واقعي یو غیر شخصي شی دی یا څیز دی. نو زما مطلب دا دی چې زه هره غزل لیکم هغه چې هر مځکه ماته راځي د هغې مځکې دپاره په خپله تورې په خپله تراکیب په خپله استعارې دا شیان ګرد په خپله راځي، لیکن په هغه وخت کې چې کله زه غزل لیکم هغه وخت زما شعور هم په هغه کیفیت کې انوال وي، یعنی زما شعور هم باقاعده کار کوي په هغه وخت. خو لیکن دغه خام مواد چې دی دا داسې په فطري توګه راځي، له کومه ځایه راځي دا په خپل ځای ډېر اهم سوال.
مولانا صاحب، زما استا په وطن کې چې په دې څلوېښت کال کې کومه غمیزه تېره شوه، څه فکر کوئ چې که دا د نړۍ پر یو بل ملت تېره شوې وای د هغوی ادبیاتو به ډېر لوی شاهکارونه نه وای زېږولي؟ فکر کوئ چې زموږ په پښتو کې د لویو غمیزې داسې شاهکارونه پیدا کړل په ادبیاتو کې کنه؟
زه خدای خبره کوم چې په پښتو کې دونی ښه تخلیقات دونی ښه کار په نثر کې هم ځای په ځای دونی ښه کار سوی دی چې مثال که د هغه مطلب تراجم وسي او په دنیا کې دا شیان خور سي، د غرب چې کوم لیکوال او ادیبان دي د حیرت اظهار ورباندې کوي. زه دا یم چې مطلب د افغانستان په دا دېرش پنځه دېرش څلوېښت کلن چې دا افغانستان پر خاوره یا د پښتنو دلته هم شاوخوا چې مطلب څوني پښتانه ولاړو اوس هم هغه حالات دي، اوس هم هدی اور بل دی. زه دا یم د دغه په رد عمل چې مطلب څونه ښه شاعري راغلې ده. زما دا خیال دی چې پښتو شاعري نه ده ډیسکس شوې،
یعنی تاسو وایئ چې پر شاعري باندې باید مباحث وسي او
مباحث نه دي پر شوي. اوس مثلا زما په ذهن کې هر وخت دا سوال وي، زه هم بایي زه ښه شاعر یم، زه ولې ښه شاعر یم؟ که چا زه ښه شاعر ثابت کړی یم هغه صرف زما ستاینه کړې ده، نقد یې نه دی کړی زما پر شاعري باندې. او دا ډېره زه ډېره غیر علمي رویه سمرم چې دارنګه به مطلب موږ د شاعرانو د مقاماتو تعین څنګه کوو چې د پلانکی شاعر له پلانکی شاعر څله جلا دی؟
فرضاً که خوشحال نه وای څېړل سوی، خوشحال به بې له دې چې مباحث ورباندې وسي لوی شاعر به نه وای. ګوهر خپله باید ووایي چې ګوهر دی، نو ولې باید څېړلو ته اړتیا ولري چې په څېړلو سره به یو څوک ښه ثابت
سیلیټ؟ یو نظم دی ویسټ لینډ، په هغه باندې په زرګونو مقالې لیکل شوي دي او په سوونو کتابونه لیکل شوي دي. یو نظم دی، دا نظم نن د دنیا یو شاهکار دی. ګواب چې هر سړی مطلب یو ښه ادیب وي هغه به ویسټ لینډ خامخا وایي، هغه به دا وایي چې دا څنګه نظم دی، دا ولې دون لوی نظم دی. اوس ما مطلب دا دی چې د خوشحال بابا سره هم انصاف نه دی سوی، د رحمان بابا سره هم انصاف نه دی سوی. خوشحال بابا له هغه انقلابي شاعر جوړ کړي، صرف د هغه یو اړخ را برسېره کړي او نور اړخونه یې ګرد پې کا پاتې شوي دي. او په خوشحال خان خټک کې دونې موضوعات دي چې زه یم هغه د ناتمامو موضوعاتو یو خور اور سمندر د فکر او تخیل، نو له دغه به ملغلرې څوک را به.
محمدایا صاحب، بیا به له تاسو یو غزل واورو، بیا به بیا څو خبرې وکړو.
یوه غزل به م ته ووایم. بس یوه وړه غوندې دنیا وای په ورځو کې، بس یوه وړه غوندې دنیا وای په ورځو کې، زه وای او لما سره آشنا وای په ورځو کې. شاوخوا راباندې د کاف ټولې شاپیریانې وای، شاوخوا راباندې د کاف ټولې شاپیریانې وای، جوړه بس د سرو زرو کلا وای په ورځو کې. او پلونه د درخو او آدم خان ور باندې جوړ ولای، ویړه نه تمام یو بیتیا وای په ورځو کې. بس په تصور کې می تصویر د خپل جانان لیدای، ناست په یو جنګړ کې تنها وای په ورځو کې. او ستورو سره سم روان وای زهم د سپیدو په لور، ستورو سره سم روان وای زهم د سپیدو په لور، او په انتظار د سپین سبا وای په ورځو کې. پروت په یو خیالي غوندې محراب کې په سجده ولای، خپل خدای ته یوازې په ژړا وای په ورځو کې. او ځان ته مې ایازه اورولی د زبور نغمې، زه له خپله ځانه نه آشنا وای په ورځو کې.
محمدایا صاحب، ستاسو همدا یوه غزل ډېر مباحث را زېږولی سي، ځکه چې په دې کې هم تلمې وه، هم پکې استوره وه، هم پکې علامت او استعارې پکې شامل وو. ستاس د شیرونو دوی ټول کې چاپ سوی دی خو بیا بیا ډیر کلونه سوی دی بل شیر ټول ګمونه تراغلی والی
نو سما خو دوی نور شیر ټول کېم برابر دی یو خګر سر کمپوز ده ډیر نږدې وخت کې به دا شعري مجموعه راسي نو شاعري خو زما زون دی باید چې مطلب شاعري ته زه ډیر وخت ورکړم زه له شاعري سره ډیره مینه لرم او شاعري ډیر وخت غواړي زه چې دا دونی وخت ورباندې تېرووم د هغه وجه دا وي چې زه د خپلو غزلو او خپلو نظمونو ته هم د نقد په نظر ګورم مطلب کره کتنه یې کوم چې کوم غزل باید چاپ سي کوم شعر باید چاپ سي کوم شعر باید وایستل سي زه کوشش دا کوم مطلب ش شیرون را برسیر سی او یو ش شیری مجموعه منظری هم تراسی
او تاس چې د خپل شاعری خپل نقاد یا څه فکر کوي چې تاس تر لمړی شاعری اوسنی شاعری مڅم فرق کړی دي څومره بدل شوی ده
زه خو اول شیری مجموعه ما چاپ سو کله چې ما دویم شیری مجموعه چاپوله نو ما دا خبره غوړه و بلله چې باید چې زه د دواړی مجموعه له یو بل سره وګورم او د نقد په ټول یا ترازو کې یو یو خواته کشیردم یو بلی خواته کچیری د دویم مجموعه تراول مجموعه په ټول درناوه نو باید چې دا خبرسی یا چاپسی کچیری تراغه کمزوري یا غرنګي نو زما خیال دی بیا د